په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان شپږویشتمه د جولای اوولسمه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 15 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلي متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړه ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې به د خوند وګوري. ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې مهال کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړې او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یو هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښې په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښې کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونه په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. نن د چنګاښ سرطان شپږ وشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اوریدلی سئ.
نو د کودتا د کډونا تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په پاکستان کې راځي.
د هیل وړانګې ډرامې بل برخه هم خپرو.
دا نه له هاند روزګار چې تاسو یې پریږدي چې د ملګرو پښتنه تلاش
رښتیا وایي. دا ده زه خپل په اسانۍ د فرند ورون له حال نه خبرې کوم.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ایران پولیسو په شهرونو کې د حجاب نه رعایتولو په وړاندې د مبارزې لپاره بیا ګزمی پیل کړي. دا خبرونه تر او بجو ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته واجست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سوو هیوادونو دی او وګړي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
ناسی گرمی خوده چې معنا ګرده غرمه مشمه ناستی په ناستو غرمه تیری چې نیم ساعت خوب لمر په خدای په ګرده ورس کې
دا د هلمند یو اوسیدونکو چې له سختې ګرمۍ سره ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږکال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموږ نلونه تقریبا لسلور ورځو راهیسه وچتی. خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته پلیکه کې ستلونو سره کتار ولاړوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د چاپیریال تخریب هم کرنه ګواښلی چې د مسلې د معیشت امکانات هم له خطر سره مخ کړي دي. او چا ویلي افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډیره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
سنگار کول د شوزو د خوشی کاروبار دی. د ظرافت کاری دغه مسلک د نړۍ په زیاتو برخو کې مینوال لري. افغانستان کې د سنگارولو کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو شوزو ته د اواید ترلاسه کولو یو سرچینه وه. خو اوس طالبانو پر دې مسلک بندیز لګولی دی. زموږ همکاري پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
زړه می ډیر زیات تر کوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نغور دی امنیتی سونز له عمل نوم پر اپور کې وخلو د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 اویا مریض کال کې د کابل پانتون د ژبه او ادبیات د پانځه له روسي څنګه څخه فارغه شوی. په خبرې د یاد کال جګړو اړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنې سکاله حالت تیر کړی. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخسته، خپل مسلک یې بدل کړ. ارایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړ چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ. اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسله کې زه کار کوم. زه وروځې جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارم.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا اوه اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډیر وړه دکان نه شروع کړ. په اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک نیمه سره نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټول مې وروزولې. اوس به ټول بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خاکې خسر میرسدی، اولادونه مې دي. خسر ته مې د دوه کاله کې اشتقات نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. دا کار به مې بند شي او کور به مې ډیر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د مایله د امارت اسلامي نه ده چې په دوی خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. دا تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځې نه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یوه مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسېدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
په کندز ولایت کې ځینې للمی کار بزګران وایي چې سږ کال د للمی غنمو حاصلات د پام وړ کم سوي دي. د دوی د خبرو له مخې د ژمي پر مهال د واورې نه اورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو کموالی د دې سبب سوی چې د للمی مځکو سږني حاصلات کم وي. دا هم تفصیل.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخ او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی و خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وې سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغلل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه به وسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کمو.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خو اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوي مانا دغسې و. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
سلوقه غنمې بسیار کم ده. سابقه مسلګه د یک جریب مې داده تیر کلونه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خاص مو دولت دې چې د وختش غنم د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اته دېر زره پنځه سوه دوه څلوېښت هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي و خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت په رابي او للمي ځمکو غنم کرل کیږي او د غنمو د تولید ډیره برخه للمي غنم تامینوي.
او سم د سیمې په اړه د ایران پولیسو په شهرونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به وروپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یک شنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیوه چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغې ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړی پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر توقف شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګ راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلې دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1991 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی
د دې هیواد رژیم له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1981 کال د اسلامي انقلاب له بریالیکې دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجبار شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د چنګاښ سرطان شپږوشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1250 مریض کال د چنګاښ پر شپږوشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږوشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلي راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږوشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږوشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خبرونه بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خبرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوې نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما ده.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دند درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوب په پاتې دمه رادیو معمولا شپږ بجې فرو کړي. رادیو میونیو په شپږنی مې او بجو چې هغه د خبرې نشته چې صرف موزیک چلی نو په یلا کې په نشو د چي دي نو ام دغه چې دوه نو د څه کوم اکسلام چې کو دا تاسو وی یو زاد خور چوي څه شي نو دا څه خص نو د داوود خان بیان په او بجو شل د کې نشو شو باندې ورځ
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داوود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داوود خان د کودتا له بریا وروسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پروتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوی و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو
ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه ویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواکو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغه اصلاحات د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوریت غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زد داوود خان په انتخاب باندې د دسر په هیڅ همکار چې د دا ارتباط به د مخابری په دزګا سره یو کتاته تا رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره بیا کوم وخت صدرت نه استفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمه پرواز بدده د احترام د فراد د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي. اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي او مشرۍ داوود خان په دې قبول کړای چې د امتحان ورکړای او چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت او شمیر پلویان وای هغه مهال شاهی نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلی وای جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وای د چنګاخ د شپږشتمه حرکت یو لوی او نجبرانی دون کې تاریخي تیروتنه و. هغوی د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه وو.
وی یک جفای بود که تا به امروز شما میبینین که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېشتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی وایي د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دبایس وچې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سوچ تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا مخ کې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا د ولسیزې مخ کې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالني او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې پیخې مخ کې جمهوری نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوری غوښتونکو غورزنګونه فعال وو او یا د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوری غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورزنګونو خوځښتونه سپاندو. دا حمله واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لپاره اداره کړي او له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکا او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د سور کودتا داود خان ته دا د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ لولسو غړو سره و وجل شو.
له دې سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه خبریږي. خو اوس مهم خبرونه بیا را سره واوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې شزی په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې لکار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر شزینه سنگارخونو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې لمخې 100 اورونو تر کم اسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځي دو سره 114 منډې وکړې. بنګلاديش وکولای سوې چې په وروستۍ اور کې 119 منډې وکړې او ټاکلې هدف ترلاسه کړي. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستورانت کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پېښه پرون د یو هوټل په رستورانت کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وی. د بورو یک پوینا یو تن د پیشه په ځای کې ساور کړه او بل تن پروختون کې. د پوینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یو یې په دې پیشه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیشه علت معلوم کړي. یو عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یو سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګ ډراما مو تر دې دمه اورېدلې وي. درنو اوریدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د سور میاشتې له څلورمې نه تر لسمې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله اونۍ لمانځو. په تېرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت 15 ګټې درخایو. هیله ده چې پام ورته وکړی. یو ژوند ژغوري، عصري واکسین او ساسکی ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. دویم اوسنی او راتلونکی نسل له بیلابیلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه گزارن، شرای، تورا ټوخلا، والګای او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نوی واکسین شوې نو له موره ماشوم ته هم لیږدي. که چیرې مونږ واکسین ته هو وایو نو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. دریم روغتیایی مسونیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بې وزله هیواد چې وګړي یې لږ عواید لري باید روغتیایی مسونیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکو برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
بس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي؟
رښتیا وایي داده، زه خپله په اسانۍ د خویندو وروڼو له حال نه خبرېږم. کنه د هغوی بچیان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شرزمان خان مسافر دی او موږ دومره وسه توان نه لرو چې د هغوی پوښتنه ته ولاړ شو.
ښه نو تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشران یې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی یې، کنه چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په مانا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مشر چې چای درته واچوم، څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. و سړیه، د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله. هو رښتیا، ودې نه ویل چې څنګه زموږ خوا ته راغلې؟
جوړ اوسې ملک صاحب، که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشق الله لاسه مې خلاصه یې نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه هم یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس را باندې د ډول تاوان هم راغی.
وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا ټول کلی خبروي چې زه بډای یم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، څو روپۍ ولري ما ته پور راکړي تر څو چې د عاشق الله د شرع بېغمه شم.
دا دی اوس ښه شو. ښه خیر دی، خو ګوره زه چاته به مطلب پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړم.
د خیالي موري و د خیالي موري
سوای د خیالي پلاره
وایم چې د درملو وخت مې ده، اما غولي او شربت مې نه راکوي.
دا ده د شمس پلاسه در لګم.
سلام پلار جانا، دا ده دوا دی واخله.
وعلیکم سلام، ستړی مشی زویا. والکا ملالی را تویل چې تابیان اولی شان خوړلی دي.
دروغ وای، هغه ما نه خفه شوې ده، انداز یې درته وای چې دا باندې پقار شي.
دا ده مور دې مراغله. راشه خزی دلته کینه او د پلمو ته غوښه.
خدا دا خو ټول عمر پلمې کوي، خپل شوخی پټولو لپاره دروغ وای.
ولی غلې خبرې وکه، رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازار پورې تللی و. دا دی ښه شو خیالي هم راغی.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بې غرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره را باندې ملنډې مه وهئ، سبب خو مې نه دی کړي. زه وږی وم، کور کې م څه شی نو، بازار ته لاړلم، بولاني مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما و ته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره د څه کار دی؟ ستا خونه کار معلوم دی نه بار
چپ شه بیا اکلا مشر ور سره دې داسې مه غږېږه بیا دبه
ما خو څه بده خبره نه ده کړې خو رښتیا ورته وایم
مونږ یو زویه که نصیحت یا کومه بله خبره تاسو ته د ویلو وي هغه زمونږ کار دی
نو دی ولې ما ځورئ
ځکه چې لالا دې مشر دی وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم
پلار دې رښتیا وایي ډاکټر ورته ویلي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویه
والکانو دی خو زه سم نه پېژنم خو کومې کیسې مې چې د ده پاک لاورېدلي پاک سړی نه دی
دا خو مونږ هم پوهېږو چاره نه لرو لاس هم ورته بند دی
وایم کور دې لغلی ډاکشه عاشق الله رښتیا وایي که دغه مرستې ته نه وای راغلي د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوه څه وکړو نو ملګري مو ده که یې ملګري ونه کړو نوم بدوالی لري بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و
خبره دې سمه ده پام کوه په احتیاط ورسره مخکې ځه
شاغا جانه پام مې دی د معاملې هرې خوا ته مې پام نیولی بې غمه اوسه
څه خپل منځ کې بنګېږئ نه چې ډار شوي یې که څنګه
لالا موږ د ډار خلک نه یو
شاغاګیه دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو
ته ډېر د صفت وړې نامه خدای ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه خشی لرو
ډېر ځان زړور مه نیسه په ورو خاندئ چې څوک پوه نه شي دا دی ورسېدو عاشق الله دا بیل واخله او بله بنده راخوشې که
ولې زه قول تا د ملک اصغر سره کړی او بند زه خلاص کوم
رښتیا وایي ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې
ښه نو ځکه در سره شرط ایښی و لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننخلي په خدای میراو هم لغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکې په شوندینې ترې باسي
میراو ما ته هېڅ شی نه دی خو ما تاسو ځکه راوستی چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیرا وکړم
هو خپله د خیر په غونډۍ کښېلې موږ دومره کاړه وړاندې نه یو مصیبت جانه او دومره ساده م نه یو
رښتیا وایي کور دې لغلی ډاک شه دا چالاکیانې دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار در سره لاړ شي خدای پوهېږي چې زمونږ هغه ورېنداره تا سره څنګه ګزاره کوي
فکر مه کوه په ورېندار دې ډېر ګران یم وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي
موږ په دې خبره ښه پوهېږو ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسیدګي وکړو بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو جوړ ناجوړ لري لیک او لوست غواړي لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي تا چې زه اوس ګورم له دې خوی سره ټول کلي ته باسي
یاره ستا په اکلم چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی تم له هغه دوو نورو نه کم نه یې متل دی چې وایي خړ سپی د لیوه ورور دی
خیر دی که د ډول او د سپینو زرو د کړیو خبره نه وای درته به مې ښودلی وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی
هغه باندې خپله پوهېږم اوس دا بیل واخله واخله لاسه مه ورکوه زر بند خوشې کړه دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو تر څو د ملک اظهر خان ځمکه بې واره خړوبه کړو
دا دی اوس ښه شو سړی لیوه که سره دوکه کوي موږ له ټول کلي سره دوکه کوو نه 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 زه په دې کیسو کې نه یم زه ولاړم خدای په امان تاسو پوهېږي او دوکې یم
راشه والکه تم چندانې ځوان نه یې دومره خلکو ته ځان خلاصمن مه ښیه
وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو زه خدا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شوم یوازې د انډیوالۍ په خاطر
پرېږده چې لاړ شي بې له چرګه به م خدای سبا کړي بې له هغې هم له اوله راباندې ښه ونه لګېده پور مې دې ورباندې وي بل ځل به یې خوښ شم شکله بېل واخله نو
څه وکړمه چنار ګل جانه بله لاره راته نه ده پاتې سهار کوه چې څوک رانه شي
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی اوبه خوشې کړه
بې غمه شه وایم کور دې له غلې ډک شه ګورمه چې خپله میرا ورانه شي چې په وهلو وهلو به مو پوټکی له بوسو ډکي
رښتیا وایي څراغ دی بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري
عقلمن خانه که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي
لاله دې په شیطان وي اوس خپله پخونه وهمه ته ودرېږه اوف سمرا کلک دے اس کھٹا پا بیل نہیں خیلی
زور نہ لری بیل مپل مکاو راک ماتا نشپا برا باندی سباشی
واخلا 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 ها
لرشا
زپا پولا کینم چستران شوائیم
خور دل غلی ڈاکشا دم رکم زور ہے چی پا دوا بیل وکلو دی ساو آتا
دول خو ندا چی گڑ وڈی وحی اگا مطل ستال پارویل شوائی ترکانی دی بیزو کار نده
ولای مت مصیبت تا تا خو بیزوم شرف لري لدی غلط کارو سره دی خیر دی یو واره به تاوان په لاس راشي تا سره په یو لاره تګم ګنا ده او ته خپل فکر وکړه چې نن شپه دې موږ سلوبي وکړي
دا دې د دوام ټولګي ته پښتو کتاب وګوره چې څومره ښه دی هو دا دې د انځور ته وګوره الله رختیا هم سمره دی سیدی خوخیهی زمان خواخ شو زنم غواری چه زم مکتب تلاشم تا تا خو ضرور ده چه الف بی پلکه بیو رو رو مخ کلاشه زمان الف بی زده ده چیر تا دی زده کری تو خو ما نمش رنه پلر جان می مولوی ده ده مور جان می هم زده دی ما وقت سپاره شروع کری لزوار و زیر سرم زده کری ده رختیا وای زم چه وڑم سپاره می پر جماعت که لوستلا یو زیم چه سمی ندیز ده تاسی را تا ازده کوی؟ ولی نه خو پا یو شرط سو شرط؟ پا کم شرط؟ چه نور نه ولی خواده و نخوری چه ناروغه کوی دی؟ نوری نخورم ما تا مور جانی ولی ار وقت چوگه که دی ما تا وایا زدر تا دوڑی تایرم داده اوز خشو
راشی چه رسمو نو کگو؟
هو سخه خبره دی اکڑا تا صبر چه بکس که می رنگی دی چه وی باسم رنگی لری؟ وی پیاد دی نده چه پا بازار که مواخستل تم وی هو هو پیاد مشول پیاد مشول
زور شوه
پلا جانا مور جانا می وی چه زرخت که ده انسان فکر خرابی گی
پلا جان مکلا چه مور جان سره توکی کوی ارتوائی چه زرخ شوی
زخلا وارو که علکیم آغا مردار خور
رنگا پنسلو نانا باسه
رختیا وای دادی وی گوری سمر خیستا
رختیا وای سنگ خیستا خیستا دی پسو دی اخیستی دی
نپوی گم لالا جان می اخیستی رختیا وای ماولی دی دیر پیچی وار کری
خانو رازی چی رسمونه و کگو
خیو داری چه تاستا کاغاز درکم نن خیر ده خوصابه ده خیر اخبال قلم کتاب چه روڑه
زی پکور که لرم
زمین پلار تایم چرا تای واخلی
میراوا پختنه می درنه اونکره چه شین چایس که کتور لده چه طول تا تا میراو وایی استاس لی نوم مهر شوائی ده
چه خبره نده مالک صاحب ماملا میراو سر عادت کرده نگده ده چه خپل اصلی نومی لیاده ولار چی
مقصد خپانه شی او پزړه کې لڅ تیر نشي چې دا څه شانت خلک دي زه ځان ته نوم لرم او دوی را ته میراو میراو وای
نه مالک صاحب زه لا خوشاله کیږم چې را ته میراو وای زکه په یاد می پات کیږي چې څوک یم
دا ستاله ایمانداری دي ګنې په دې زمانہ کې څوک د خپل دندې او مسولیت په فکر کې دي واخله چې چای دې سور نشي
که رښتیا پښتنه وکې دې خوشاله کا دا توره ګوره له چای سره ډیر خوان کوي زمار کله چه چای تزره وشی ورزم او دی احوال خستلو پا بانه خیر دیر چای سکم
ریختیا وای و گوره چه رقم رقم چاکلیت او خواگه می اخیستی خود خوشحال اکا تو را گوره بلخوان لری
ریختیا دی وای الملک صاحب
واخل چای دی ما تو گوره تانمی دون پختنمو نکره چه چنگ را غله
کور دی ودان ملک صاحب زکه چه پس لدیری موده می ولیده نستاسو خواگو کسو که دوب شم او اصل خبر می لیاده و وطله.
و وای اورمی
تاسو لمنګ نه خبرې چې تاسو دی او بو په نوبت کې بل چا خپل ځمکه وب کړی هم دا سی کار کلو نه مخ کې ډیر ستونزې جوړې کړې او سم نه غواړم چې وزل بیا خبرې بیر ته راځوندې شي
پوهیږم خو دا خبره وکړه چې په دې پوښوي چې شاد اغلا کړې
خدای می دې غاړه نه بندوي دی مالک ازغر خان په کسانو شکمن یم
څنګه دې دا خبره وکړه کوم سندم لري؟
سند داده چی دی مالک از غرز مکوتو و بتللی او بلادا چی بیزای ندی تللی
وگورا یو شی تاری پام ونیسا چه دا خبره دا دو کلیو پخه منز تراکا گی آغام دا دو ملکانو دا ایسیت خبره او مالک از ارخان خوم در تا معلوم ده چه او جنجالی سرائی ده
پو ایگم مالک صاحب زکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم.
خو که زما مشوره غواړې نورم کوښښ وکړه. یوازې د ملک اظهر خان شاه مه نیسه، په ټولو شک وکړه، حتی زموږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره.
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب، خیزه یو څو ورځې نورم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي.
خیر دی، په تکلیف کېږي نو، خو یو څو شپې پیرام وکړه، وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي.
همدا کارم کوم،
ځکه چې خدای مکړه په کوم بېګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو.
وایم خیر اوسئ ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم.
سلام ترور جانې.
وعلیکم سلام لورې،
راځه دې خوا ته کېنه.
خیر اوسئ، اندلته څنګه دې کېنم؟
دا دې ښه شو چې لمسی مې هم پوښي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیا جان مې ګران وم. رښتیا چې زه له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکړم.
او رښتیا څومره میاشتې ده؟
پنځمه به وي.
او یو څه مخکې وروسته؟
خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي.
که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟
فرزانې ماته یو کتاب راکړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي.
پوهیږي چې زموږ د بزګر ښځه وه، لامدې خدای وهلي تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول.
وی بیچاره، خدای دې وبخښي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي.
خدایه توبه، د نسرین ترور هم عجیبه ښځه ده. موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو او بیا یونانی دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې راکوله چې ناروغ یې نه شو.
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه.
اوس ولې نه زده کوي؟ کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري، سمه لاره یې همدا ده.
خلک ډیر بی پروا دي، که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاس نه ورکوي او ورته خام ده.
سلام مورې. سلام شبنم ورندرې.
وعلیکم سلام.
څنګه لاسونه دې د قلم په رنگ کړي؟
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځور ایستل.
ښه نو رسامي مې خوښېږم او زدم هم ده.
نام خدای هر شی زر زده کوي.
ورندرې، تاسو چیرته روان یې؟
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم.
ودرېږه چې زه ځان تیار کړم.
خی زم زم.
ستړی کېږي ملالی جانې، لاره ډیره ده.
نه په کور کې مې زړه تنګېږي، تاسو سره ځم چې لږ سات مې تیر شي.
داسې چې ده نو ځان تیار کړه.
دا دې لاړم.
ما خو ځان تیار کړه. او رښتیا لږ سودا ما اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تر دې باید مایه غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې.
بیلې دې زموږ او ستاسې خواړه لږ خواړه لري، هیڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دې زم تیاره شوم.
ښه شو، زه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دادا واخله احمد خانه.
ژوندی اوسی.
واخله عاشق الله خانه، چې لاسو کې د قوت پیدا شي او ښه ډول وکړي.
خیر وسی چنارګله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یو نخرم، فکر کوم چې څه شی مې ورکړي.
دادا خوشاله کال برکت او اخلاص نه دی.
رښتیا دی ولې داده؟ دا سوره شده همت مصیبت سره په جنجال اختم. ای بیخی همت خود شوایم. او
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناستی مو چای در سره سکم. ته خوشاله اوسه او ټول خلکو ته وایا چې ما احمد خان سره لنګدی لیدلی او خبرې مور سره کړی.
وای په دواړه سترګې دړول شم که د پولیس لډاره د دې کار کول زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګری په تور باندې کی.
راشه چې ستاله شرم بیغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه څه 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شي وکڅه.
نه انډیواله، شکر دی د خدای په فضل سره مې مغزه ښه کار کوي.
واله کا شقا، دا 2000 لګی دي.
لږ تر لږه باید 5000 افغانۍ خوراکي.
تا هغه سړی چې خلک له خوږی ګوتی نیسي خپل تاوان دې رانه شپه قاته وویست او لا اوس دې زړه نه دی سور شوی.
تاسو خپل ستونزې حل کړئ چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشاله کا غریب یوازې دی.
زازا ورک شه پرېدا مې چې زړه مې اسم د مصیبت د لاسه سورای سورای دی.
ستا زړه سورای سورای دی او زه د هغه ځای ته رسولیم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوسلې، باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکم. پس له دې خبرو اوس چې د 5000 ریال قران هم کم وي نه اخلم، زر تر زره به نور هم راوړې. کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم. هو
لا حول ولا، لاس دې خلاص، دا 2000 هم نه درکوم. هو هغه کړی دې ما سره دي، او پولیس ته ښایي ما ورته وایم چې دا دروغ وایي. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوه لري.
بد مه کوه بی عقله، اوس د زړه شه بل چل را باندې وهي. ای خو زه تیار یم چې قسم وخورم چې سپین زر دي، او هغه هم سوچ سپین زر. هو
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې. څه بلای
داسې ښکاري چې زما واشقلا اوبه په یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زمونږ خبره له خبرې نه تېره ده، او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ ای په خدای چې اسمان ته لاړ شي نو په خو دې نیسم، او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو کریا مراکی،
زه باید یو څه وکم، نه پوهېږم چې څه رقم یو رقم یې باید وکم چې څوک را باندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که دوی کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې همالته کته کېږه.
هلته باید ونه رسېږي، مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. هو همدا یې وخت دی، که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړه. شو خپل تاوان اخلي، او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږه استاذ ابرکشه. وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه. صبر صبر، شاته موټر دی، زه لږ څنګ ته صدقه سي. راځه ورور، راځه لږ لاره ورکي. استاد جانه زه له خیره.
شاخه خانه مونږ ډیر نه شو.
تم کرایه ورکې؟
درکړې مې ده، د ماتو اغیستو په تمه یم.
څه شی کرایه دې راکړې؟
او کرا هغه هم زرګونه.
هلی خلی کینه، کوم زرګون؟ تا لا کرایه نه ده راکړې.
ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. که زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکړم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرایه نه ده راکړې، دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه.
اها اوس یې خوند وکړه.
درکړي به یې وروره، ته دې چې بونه ولټوه.
زمونږ فکر نه و ورته.
ولا وروره، زمونږ ستاسو معاملې ته پام نه دی شوی.
ولا کې کرایه راکړې وي؟ دا دې دا مې هم جیبونه نور خو د لټولو زه هم پکې پاتې نه شو. دا دې
دام څه شور ماشور جوړ کړی؟ څه خبره ده؟
کرایه نه ده ورکړې او ناقد اولري
پتکۍ. او استاد جانه، تا مونږ خوارکیو ته خلک کلینر ساتلی او پام دې ورته نه دی؟ که هره ورځ خلکو نه همدومره پیسې ووهي په یو میاشت کې میلیونر کېږي.
بعد مه کوه، ما ته مصیبت ده، زه درته صبر کوم او ته مې په اوګو سور سوې. استاده ودرېږه چې کته یې کوم.
بعد مه کوه، لا تر اوسه داسې ځوان نه دی پیدا شوی چې ما ته لاره وګوري.
تم چندانې سړی نه یې دروغجانه.
شاغه شور ماشور مه کوه، ابرو مې په اوبو ملاو کوه. خو البته درکړې به یې چې وایي
استاد جانه په خدای په قران کې اقرار کړی وي، دا مصیبت نه پیژنې.
قسم مخره لیوانیا، سری پیسې ورکا، د موټر نوم مه بدوا.
استاد جانه کرایه نه دراکړې، نه دراکړې کرایه
ورکړې مې دا ځانې په خلای کړې.
ولا نه پوهېږم، مګر ښه سړی خو ښکاري.
نو سړی څه ویلې نشي.
ټغرې ټول کورو را چې مونږ ډیر صبر نه لرو. ورکا پیسې ورته، کنه دا هغه په ځای په موټر نه تاکا تکم. وای مو ورکا پیسې.
ته خو دروغ وایې، خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته سحر شي. تر خیر ونه ګوري چې هم دې زه بې عزت کړم، هم دې پیسې واخستې.
ډېر مه غورېږه، له څېرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري. راکه
واخله.
شاباس، اوس صحیح شو.
استاده خیر اوسې، زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې امیندوارا شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین لزیګون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، او نوی زیگدل ماشوم تا هم گتر رسوی. ده تیتانوس واکسین ده مور او ماشوم لپاره خورا گتوار، بی ضرر او مطمئن ده. نو خدا چه تل ده دکترانو پا مشوره او لارخونه مور او ماشوم تا واکسینو نوشی، نه پا خپل سر. تربیامو پلوی خدا اسپارم، ده خپل زان او خپل کورنه روختیاتمو پام وکرهی.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.